د ماښام شپږ بجې سره قدر منو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه زه فرشته جلال زید درته وړاندې کوم را سره ټول ملګري همکاران په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان د نن څخه او د نړۍ د بیلابیلو مهمو پیښو په ارتباط د وروستیو معلوماتو د وړاندې کولو په تکل کې په دې خبرونه کې به د افغانستان څخه واوري چې د افغانستان حکومت د امریکا د سنا د پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی سي په خبرونه کې به همداراز واوري چې ولې د افغانستان ولس جرګې د اوبو او برېښنا وزیر سبا خپلې غونډې ته ورغوښتی دی په همدې خبرونه کې به په جلال آباد کې نن د هوایی ډګر د حملې وروستي معلومات هم درته وړاندې کړو خو په فایل کې خبرونه لرو رضوان مراد د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ورته د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړون لومړنۍ مسوده سپارلې ده ولسی جرګې پریکړه کړې چې د اوبو او انرژي وزیر سبا د جرګې عمومي غونډې ته استیضاع کړي او د اسرائیل کابینه نن ول هغه سل میلیون ډالر بچې د هیواد فلسطینی ادارې په استازیتوب د مالیو او نورو عایداتو لاره راټول کړي دي فلسطینیانو ته ورنکړي پورا خبرونه واورئ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ورته د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړون لومړنۍ مسوده سپارلې ده د بهرنیو چارو وزارت وایي جانان موسازی د یک شنبه پورې یو خبری کانفرنس ویل چې دغه مسوده استانبول د ډاکټر زلمی رسول په مشرۍ د افغان پلاوی د سفر پر مهال ورکړ شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پورې پاکستان ته لاړ څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد ملاتړ ترلاسه کړي د افغانستان حکومت د امریکا د سنا مجلس ته هغه پریکړه هرکلی وکړ چې ویلي دي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر ګړندې شي د ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی نن ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا پریکړه د افغانستان او امریکا دواړو په ګټه وبلله
موږ د امریکایي سنا د مجلس ته هغه فیصله چې دوی غوښتي دي چې د دوی اساکر د افغانستان د وتلو بهیر ګړندې شي هرکلی کوو او دا د دواړو هیوادونو په ګټه بولو
خو بل خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې په افغانستان کې القاعده فعالیت لري او باید تر 2040 کالو سهم یو شمیر پوځیان په دې هیواد کې پاتې شي د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس سره د اکثریت په پریکړه سره غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه د 2040 میلادي کال تر پای ځواکونه وستل شي ولسی جرګې پریکړه کړې چې د اوبو او انرژي وزیر سبا د دې جرګې عمومي غونډې ته استیضاع کړي د ولسی جرګې او شمیر غړي د نوموړي د استیضاع علت د ولایتونو ترمنځ تبيزانه چلند خي د لوړ زده کړو فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي ویل چې خاغلی اسماعیل خان باید ولسی جرګې ته د ځواب ویلو لپاره حاضر شي محمد اسماعیل لامنل چې په تیرو کلونو کې پر یو شمیر مهم پروژو کار نه دی کړی خو نوموړي د دې کار علت په ځینو ولایتونو کې خراب امنیت ګڼلی دی اخوا د پکتیا د احمد آباد ولسوالۍ سلګونو اوسېدونکو کو هم نن د اوبو برېښنا وزارت لخوا د مچلغو بند د چارو د پسوالي له عمله احتجاجي غونډه وکړه د اسرائیل کابینه نن ویل هغه سل میلیونه ډالر بچې د هیواد د فلسطینی ادارې په استازیتوب د مالیو او نورو عایداتو له لارې راټول کړي دي فلسطینیانو ته ورنکړي اسرائیل دا ګام فلسطینی ادارې د ملګرو ملتونو د حق پریکړې په خاطر د سزا ورکولو په توګه پورته کړي چې د رواني اونۍ په سر کې وشو د اونۍ په سر کې ملګرو ملتونو عمومي سملې د رایو په اکثریت سره فلسطینی ادارې ته د سارون کې غړي حیثیت ورکړ د اسرائیل کابینه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د دې پریکړې پر اساس بچې لویدیز غاړه غزه او ختیس بیت المقدس پکې په غیر مستقیمه توګه د فلسطینیانو خاوره ګڼل شوې ده له فلسطینی ادارې سره خبرې ونه کړې په عین حال کې نن د لویدیز غاړې پر عمل اخر کې لسګونو زرو کسانو د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته چې له ملګرو ملتونو راستون شوی هرکلی وایي دا مصر ولسمشر په خپل خلکو غکړې چې د نوي اساسي قانون د مسويده پړه روان دسمبر میاشت په 15 نیټه په ترسره کېدون کې ټول پښتنه کې ونده واخلي د مصر د اساسي قانون نوي مسويده تیر جمعه د هوا د پارلمان لخوا چې د ولسمشر محمد مرسي په مشرۍ د اسلامي ګوندونو ائتلاف په اکثریت لري تصویب شو ولسمشر مرسي دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د نوي اساسي قانون د مسويده پلویانو او د حقي مخالفانو په قاهره او نور خارونو کې خپل لاریونو ته دوام ورکړي دي بل خو بیا د بخښنې نړیوال سازمان د مصر د نوي اساسي قانون پر مسوده انتقاد کړی ویل دي چې په دې کې د بشري حقوقو د خوندیتوب او د خصوصو د حقوقو په برخه کې نیمګړتیاوي موجود دي او له مذهب څخه د حمایت په نامه پکې د بیان په ازادي باندې قیدونه لګول شوی د مصر پارلمان د اکثریت سره دا مسوده په دې خاطر په لږ وخت کې تصویب کړ چې د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتوالي په اړه د محمد مرسي د روسي فرمان په نتیجه کې پاریدلی سیاسي بحران پای ته ورسېوي. او تازه رپورټونه وایي چې د مصر سترې محکمې نن د هغه پارلماني کمیټې د قانوني کېدو د قانونیت په اړه چې د نوي اساسي قانون مسوده یې جوړه کړې ده خپله غونډه وځنډوله. شمالی کوریا نن خپل گاونډي جاپان ته د هغه توغندي د مسیر په اړه معلومات ورکړ چې پینګ یونګ یې پروانه میاشت کې د توغولو پلان لري. شمالی کوریا پرون ویل د روان دسمبر میاشت د 22 نیټې تر منځ به یو اوږد واټن کې ویشتونکي توغندي وازمایي. د دې هیواد لخوا په تیر اپریل میاشت کې د دغه شان یو توغندي تجربه ناکامه شوې وه. متحده ایالات او جنوبي کوریا له شمالي کوریا غوښتي چې دا توغندي تجربه ونه کړي. جاپان بیا خپل پوسټ ویلي چې هر هغه توغندي وویل چې د دې هیواد له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کوي. او په جاپان کې د ژغورنو ډلو نن له یو نړیدلي تونل څخه د 5 کسانو مړی راایستل. د راپورونو له مخې د مرکز توکیو په لویدیځ کې انصار د 5 کیلومتر اوږد تونل د یوې برخې د نړیدو په نتیجه کې لږ تر لږه و کسان اوس هم لا درک دي. چارواکو د یو څه وخت لپاره دې ته په پام سره چې د تونل نوره برخه هم بې ثباته ده د ژغورنې چارې بند کړې. خو د بندو کسانو د ژغورلو لپاره بیا ګام واخیست. د دې پیښې له امله تر اوسه پورې 3 کسان روغتون ته وړل شوي. د ساساګو تونل د جاپان له اوږدو تونلونو څخه شمیرل کیږي چې پایتخت توکیو د دې هیواد للوی دي سره نخلوی.
ورسته با په دې خبرونه کې واوري. په جلال آباد کې نن پر هوایي ډګر تر حمله ورسته ملکی خلک څوای د دوی خبري په واوري. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د تړون لومړی طرح ترلاسه کړه. افغان حکومت سوای ولی د اوبو او برښنا وزیر ولسی جرګې ته ورغشتل سوای.
څلور عمده دلیل لرو چې د افغانستان د اوبو د ابس ځای کولو ولایاتو ترمنځ توپیر او تعصب چې د وزیر صاحب اسماعیل خان سره ورته.
په نړیوالو مسایلو کې به په مصر کې د اعتراضونو څخه خبر سي. د مصر د نوی اساسي قانون پر مسوده انتقادونه کیږي او ویل کیږي چې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو حقونو ته ډیر پام نه دی پکې سوی. د خبرونه لومړی مطلب مو له جلال آباد ده. نن د جلال آباد په هوایي ډګر باندې وسلواله حمله وسوه او انتحاري حمله وسوه چې په ترڅ کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان دي. دواړه خواوې یو بل ته د درنې مرجوبلي د اړولو اداوي کوي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په نننیو حملو کې ملکی خلک هم وژل شوي او زخمیان دي. په دې ارتباط ورستۍ حال د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواري پر رپورټ کې
د امنیه قمندانی مطبوعاتی مسول حضرت حسین مشرقی وال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیخه کې نه تنه وسلوات طالبان وژل شوي او 14 امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبلا غوښتي او دا رنګه 15 تنه عام وګړي مړه او ټپيان شوي دي.
نه کسان مخالفین د منځ ته لیږي چې په دې کې درې کسان چار کړنده او دواره د موټرین د منځ ته لیږي. میدان وایي مافیجر جمله څخه درې کسان شهادت رسیدلې دي او 14 زخمیان شوي دي. عام خلک دوه کسان شهادت رسیدلې دي او 4 کسان زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د مقام څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې دغه وزل شوې نه هواړه ځان وژن کې بریدګر وو چې دوه تنو یې د موټر په وسیله ځان وژن کې بریدونه کړي او درې تنو نورو ورسته ځان لوزول دي او پاتې څلور تنه یې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وزل شوې دي. په ختیځه سیمه کې د ایساف ځواکونو مطبوعاتي دفتر وایي چې په دغه بریدونو کې ایساف ځواکونو ته کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی. خو د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې دوی پر هوایي ډګر پراخه بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې ګڼو کورنۍ او بهر نوی سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. له بلې خوا یاد هوایي ډګر سره نږدې کورنۍ په اندېښنې کې دي او په خبره یې پر دغه هوایي ډګر کله ناکله بریدونه ترسره کیږي چې د دوی ژوند یې تریخ کړی دی.
زمانم غفور دی او زه د بیس اوسیدونکی یم. سار شاوخوا 15 بجې دا پیر پیخه منځ راغله او داسې یو درزې وکړو چې کور کې ټول ماشومان را پاسېدل او کور شیشې او دروازې هر څه ودرزېدل. خپل خپلوانم چې چرته دیرو هغه ټلیفون وکړو چې څه حالات شو دلته مو سخت پریشان یو دی. دا یوازې دا ځل نه دی کوم سوزل بریدونه شي وی دلته همدا وازونه همدا غسې دیو دنه پکې خپل هغه کې سین فجرونه کوي که صبر راکې هم د دې وازونه مونږ په هغه کې پریشان کړیو هم ته سخت مشکلات پیخیږي د سره باید د مدنیا وای خو یو فخر کې جوړول کیږي نه یو اطرافو کې جوړول کیږي. دا مدنیا وای دی باید د نړۍ شي مونږ په لاجو وخت یو هر وخت دا بریدونه کوي یو شاو خو ډز په مونږ کې د یادونه ورده چې دی وړاندې هم پر یاد هوایي د ګردې ته ورته ځان وژن کې اوسلوال بریدونه شي وو چې ګڼ مرګ جوړ لای اړولې و.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان حکومت د امریکا سنا د امریکا د سنا د دې پریکړې هرکلی کړی چې مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ګړندې کیږي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان ایمل فیزین نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پریکړې د ستاینې ترڅنګ کې څرګنده کړه چې د امریکا پوځ به افغان دولت ته د زندانونو د سپارلو په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي، څو د دواړو هیوادونو د امنیتي تړون لاسلیک ته لاره هواره سي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته واژونسي.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په مرکه کې د امریکا د سنا د پریکړې چې غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی شي هرکلی وکړ. فیضی وویل افغان ځواکونه اوس د دې جوګه شوي دي چې د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي.
موږ د امریکې د سنا د مجلس ته هغه فیصلې چې دوی غوښتي دي چې د دوی اساکر د افغانستان د وتلو بهیر ګړندی سي هرکلی کوو او دا د دواړو هیوادونو په ګټه بولو. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست امنیتي مسؤلیتونه انتقالیږي او دغه پروسه ډېر سپشته توګه تر اوسه پورې روانه ده. په ټولو هغه ځایونو کې د هیواد چې امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي افغان ځواکونو ته دا مسؤلیتونه په سمه توګه مخته وړل کیږي.
د سنا له دې پریکړې سره په یو ورځ د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وویل چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم متحد ایالات باید په افغانستان کې خپل حضور وساتي، ځکه د په وینا القاعده لا هم په دې هیواد کې فعال ده او هڅه کوي چې خپل نفوذ پراخ کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د سنا وروستۍ پریکړه د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مخه نه نیسي.
دا پرې معنا نه ده چې هغه جګړه چې تروریزم په خلاف یا د افراطیت په خلاف د امریکا متحده ایالات غواړي ادامه ورکړي دا دې د هغه معنی وګرځي. موږ خو هم د نړیوال ټولنې سره او هم د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په دې سیمه کې غواړو چې په ګډه سره د تروریزم او افراطیت په خلاف جدي او ټینګه مبارزه وکړي.
د افغان ولسمشر وایاند همدارز وویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر او دندو په اړه وروستۍ موافقه به د افغانستان او امریکا په دوارخیز امنیتي تړون کې روښانه شي. د ښاغلي فیضی په وینا د دې تړون په اړه اوس مهال د دواړو اړخونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، خو د ټینګار وکړ چې د زندانونو او د افغانانو د نیولو په اړه بحث دا وخت تر ټولو مسایلو مهمه خبره ده. د زیاته کړه امریکایي اړخ ټول بندیان تر اوسه افغان حکومت ته نه دي سپارلي چې دا د دې سند په اړه په خبرو اترو کې خنډ رامنځته کوي.
امنیتی تړونونه ستراتیژیکې اړیکې یوازې د دوو مستقلو هیوادونو ترمنځ خپل واقعي معنی درلودلی سي. نو تر هغه وخته پر شپه افغانستان کې بهرني هیوادونه زندانونه ولري او د افغانستان وګړي دوی توقیف کړي او خپل په زندانونو کې واساتي، دغه د افغانستان د ملي حاکمیت په خلاف یو عمل دی. متاسفانه دغه کار تر اوسه پورې دوام لري او نتیجه یې دا ده چې ځینې خنډونه رامنځته شوي دي او دا خنډونه د امنیتي قرارداد مخې ته پراته دي چې موږ امیدوار یو چې د مذاکراتو په نتیجه کې هغه کوښښونه چې د دواړو هیوادونو له خوا څخه ترسره کیږي دغه خنډونه د لارې صحیح کې او په نتیجه کې د امنیتي قرارداد دواړو هیوادونو ترمنځ امضا شي.
د امریکا سنا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بهیر د چټکولو په اړه پریکړه د تیرې پنځشنبه په ورځ د رایو په اکثریت تصویب کړه. تمه ده چې سپینه ماڼۍ به په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه په روانو څوونیو کې اعلان کړي. په سنا کې د 33 اقلیت په وړاندې 28 اکثریت، په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما او پاوز په افغانستان کې د امریکا د 18 زره کسیز ځواک د کمولو لپاره د خبرو اترو په حال کې دي. د روانې جګړې پر ضد په امریکا کې یو څرګند پیغام ګڼل کېږي.
د افغانستان حکومت نن د پاکستان لخوا هم د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د تړون لومړی طرحه وړاندې سو، ورسته به په همدې خبرونه کې د دغه رپورت جزئیات هم درته وړاندې کړو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو همکاریو د تړون لومړۍ مسوده ورته سپارلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا مسوده اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر او د سفر په جریان کې افغان چارواکو ته سپارل شوې ده. سره له دې چې د بهرنیو چارو وزارت د دغه مسودې پر جزئیات او زیاتې خبرې نه دي کړې، خو هغه معلومات چې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان په خپل رپورټ کې راغونډ کړی دی په ګډه به یې سره واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د دې مسودې د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې له پاکستان سره به اوږد مهاله ستراتیژیکې اړیکې هله ټینګېږي چې اسلام آباد خپلې پخوانۍ ژمنې پوره کړي. پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو مسوده اسلام آباد ته د ډاکټر زلمی رسول د روسي سفر پر مهال چې د جمعې په ورځ ترسره شوی افغان لوري ته وسپارله. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال مساسی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې له پاکستان سره د دې تړون لاسلیک کول ځکه مهم دي چې دغه هیواد له افغانستان سره راخیاړي کې او غټ مشترکات لري. خو شاغل مسازي وویل چې پاکستان باید لومړی هغه ژمنې عملي کړي چې په خوایل افغانستان سره کړي وي.
درجلن سفر وزیر امور خارجي افغانستان به اسلام آباد اولین
اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نوموړي ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو لومړنۍ مسوده تسلیم کړه. افغان حکومت ته له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لاسلیک یو مهمه موضوع ده، خو مخکې تر دې چې د دې ستراتیژیک تړون اسلیک ته ورسیږو لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان حکومت د خپل اساسي لمړیتوبونو عملي کولو ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې بهیر سره همکاري په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت د تړون عملي کول هغه شرطونه دي چې افغان حکومت یې د ستراتیژیک تړون تر لاسه کولو مخکې له پاکستان څخه غواړي. بلخ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د ستراتیژیک اړیکو په اړه د خبرې پیل شي. اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د اجنډا په سر کې د دې هیواد د سولې موضوع شامل و او افغان پلاوی په سفر کې له پاکستان څخه وغوښتل چې له خپل زندانونو طالبان آزاد کړي. راپور نوای چې افغان پلاوی له پاکستان څخه د ملا برادر ته خوشکول غوښتنه هم کړې ده، خو جانان موسازی وایي چې د ملا برادر نوم په ځنګړي ډول افغان چارواکو نه دی یاد کړی.
دولت افغانستان از اولین اقدام عملی
افغان حکومت د پاکستان له لومړي عملی ګام څخه چې د سولې د ملاتړ لپاره یې کړی هرکلی کوي، چې په ترڅ کې د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر طالب زندانیان خوشې شول. د دې سفر په جریان کې د کوم کس د نوم یادونه نه ده شوې، خو د ملا برادر نوم په ټولو هغو غوښتنو کې شته چې افغان حکومت له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشې کولو په بهیر کې کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په اړه خبرې داسې وخت کېږي چې د سیاسي چارو پوهان دوه خبرو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې پاکستان له بیلابیلو لارو څخه په کار اخیستلو کوشش کوي چې د قطر بهیر زیانمن کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د لویدیځ ځینو رسنیو ته په مرکه کې ویلي چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې د سولې موضوع د دوی لپاره ځانګړی ارزښت لري. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د دغه رپورټ جزئیات او د هغو نورو ټولو رپورټونو جزئیات چې تاسو نن په خبرونه کې اوریدلي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په پاڼه له سره ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس هم پام وکړئ یوې مرکې ته. د افغانستان حکومت وایي چې ډېر ژر به دغه هیواد د ډبلیو ټي او یا د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د دې سازمان غړیتوب د افغانستان لپاره ډېر ګټور بللی او وایي چې له دې سره به افغانستان کې د سوداګرۍ او د مالونو د ترانزیت په برخه کې موجود ستونزې تر ډیره حده هوارې شي. د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین د سوداګرۍ وزارت لویاند وحید الله غازی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ځینې کړي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په اړه د افغان حکومت او د دې سازمان ترمنځ خبري کوم حتی رسیدلې دي. شاغلی غازی وویل
افغانستان په 2004 کال کې د غړیتوب لپاره درخواستي ورکړې وه او په مختلفو کلونو کې تقریبا په 2012 کال کې 2012 کال کې ځینې مخکې لاړې، خو په 2012 د جولای په میاشت کې دوی موږ ته خپل سوالونه راکړل او هغه د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزیر صاحب له خوا دوی ته جواب شو. نو پروسه دلته چې دریمه ورکینګ پارټي یې سبا یو هیات روان دی او هغه به هلته له دوی سره بیا ګوري او خبرې به کوي او موږ امیدوار یو چې ډېر زر انشاءالله د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب.
یعنی داسې وخت ورته ټاکلی شي چې په یوې میاشت کې دوه میاشت کې په څومره وخت کې به افغانستان د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړي؟
نه، د وخت ځکه نه شو ټاکلی چې ځینې داسې هېوادونه وو چې هغوی تقریبا شل کاله درویشت کاله تېر کړه وروسته له دې نه وخت نه هدف یې روسیا ده چې روسیې تقریبا درویشت کاله منتظر شو او درویشت کاله وروسته بیا د غړیتوب اخیسته. ولې زمونږ تمه داره چې له 2014 کال وړاندې مونږ د ډبلیو ټي او یا نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړو.
غازی خیل صاحب، کوم شرایط دي چې له مخې یو هېواد کولی شي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي؟
اصلا خو ډبلیو ټي او یو نړیوال بنسټ دی چې د دوی هدف هم د وارداتو تعرفې او نورو خوندونو هوارول دي، او کوم هېوادونه چې د دوی غړیتوب اخلي د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب اخلي دوی باید د هغوی مقررات ومني، د هغوی هغه قوانین ټول ومني. یعنی هغه حکومونه چې دغه سازمان لري هغې سره سم چلند کوي او په خپلو قوانینو کې هغه ځای کوي او تعهدات ترسره کړي چې په سوداګرۍ کې به اسانتیاوې رامنځته کوي. همدارنګه دا یو اوږده او پیچلې پروسه هم ده، خو افغانستان تر دې پورې د دوی هغه قوانین، قواعد او مقررات په خپلو قوانینو کې ځای کړي دي او اوس مونږ ته دومره مشکلات نشته دی.
بله غازی خیل صاحب، که چېرې افغانستان د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره به یې ګټې څه وي؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان په وچه کې راګیر هېواد دی، او دغسې هېوادونه چې په وچه کې راګیر وي او ګاونډیانو سره ترانزیتي او ترانسپورتي مشکلات وي، نو ډېرې زیاتې ګټې په دې باندې لري چې د افغانستان کوم سوداګریز توکي وسایل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې دي غړیتوب ترلاسه کړي، افغانستان به دا حق ولري چې پرته له کوم خنډ یا ځنډ دغه سازمان د نورو غړو هېوادونو د خاورې له لارې د تر ټولو ښو او مناسبو لارو په کارونې سره ترانزیت وکړي. د افغانستان په ترانزیتي سوداګرۍ او وسایطو باندې هېڅ ډول فیس یا محدودیتونه نه شي وضع کېدی. دا یو تضمین شوی حق دی چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په چوکاټ کې به ترې حفاظت او ملاتړ کېږي. یعنې افغانستان ته ګټې زیاتې دي.
تاسی د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت لویان وحید الله غازی خیل سره مرکه له ازادي رادیو واورده.
خبری مجله اوري.
دا د نن ورځې د دوو ورستیو خبری مجلو څخه لمړی ده چې تر شپږنیمو بجو پورې به اوري، او په اوس د افغانستان د ولسی جرګې څخه رپورټ لرو. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ ته به د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل ورستیزا کوي، او د دې څخه بعد پر ځینې مهمو مسایلو پوښتنې کوي. دا چې کوم مسایل دي، د ازادي رادیو خبریال احمد زبیر شمن په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د ولسی جرګې غړي وایي د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل خان د استیزا کولو پریکړه د شپږ پنځوس وکیلانو په وړاندیز د جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو لخوا شوې ده. د ولسی جرګې د لوړو زده کړو او فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي وایي د محمد اسماعیل خان د استیزا کولو یو دلیل د دغه وزیر لخوا له ځینو ولایتونو سره تعصب کول دي. ښاغلي اصولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې لخوا د دوشنبه په ورځ د نوموړي د استیزا کولو نور دلایل داسې بیان کړل.
څلور عمده دلیل لرو. هغه دا دی چې د افغانستان د اوبو د ابس ضایع کولو چې تر اوسه پورې په ښه ډول ورنه استفاده نه ده شوې، د عمو د دریا د اوبو څخه د ناسالم استفادې تر اوسه پورې موضوع. دویمه وه، دریمه موضوع د ولایاتو ترمنځ توپیر او تعصب چې د وزیر صاحب اسماعیل خان سره ورسره دی، او څلورمه موضوع د ځینو اشخاصو مصالح کول چې د هرات والي هم د پریس کانفرانس په نتیجه کې دا تایید کړه چې ځینو اشخاصو ته صلاح توضیح کېږي د اسماعیل خان.
ښاغلي اصولي وویل چې اسماعیل خان په کندهار، کونړ، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د اوبو او برېښنا په بندونو کار نه دی کړی، خو په هرات ولایت کې درې څلور مهمې پروژې لري. د یو پوښتنې په ځواب کې نوموړي تایید کړه چې ځینې وکیلان پر اسماعیل خان ادعا کوي چې د پراختیایي پروژو په قراردادونو کې د ایرانیو شرکتونو ملاتړ کړی. بلخوا محمد اسماعیل خان چې د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون د تیر لمریز کال د بودیجې د لګښت په اړه وربللی و، ومنله چې په دې کال کې په دریو مهمو پروژو کار نه دی کړی. نوموړي په پکتیا کې د مچلغو، په لغمان کې د ګمبیري په بندونو او له نغلو څخه جلال آباد ښار ته د برېښنا د تیرولو په پروژو د کار د نه کېدو لامل ناامني وبلله.
یوه د مچلغو د بند پروژه وه چې 380 میلیونه ولکه افغانۍ بودیجه یې درلوده، خو له بده مرغه تیر کال پرې د ناامنیو له امله هیڅ کار ونه شو. زموږ بله پروژه د ګمبیري بند و چې 202 میلیونه افغانۍ بودیجه یې وه. له بده مرغه د هغې کار هم د ناامنۍ له امله درېدلی و. بله پروژه مو د نغلو او د جلال آباد د برېښنا د لاین وه چې 215 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې وې، خو د ناامنۍ له کبله ونه شوه.
اسماعیل خان وویل چې د دې پروژو بودیجه څه باندې 800 میلیون افغانۍ و چې ونه لګېدله، خو هغه وویل سږ کال جلال آباد ښار ته د نغلو له بند څخه د برېښنا د مزي پروژه تقریبا بشپړه شوې ده. اسماعیل خان په خاطر دې د هرات د چارواکو دا ادعا هم رد کړې وه چې ګینې نوموړي په هرات کې په پخوانیو مجاهدینو وسلې ویشلې دي. د ولسي جرګې غړي وایي د دوشنبې په ورځ به نوموړی عمومي غونډې ته وروبلل شي او که یې د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ نو د باور رایه د بیرته اخیستلو لپاره به د رایو صندوق ورته کیښودل شي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
په مصر کې د مخالفینو اعتراضونه ادامه لري. د مصر ولسمشر په خپلو خلکو غږ وکړ چې د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه د روان دسمبر په میاشت کې په 15 نیټه په ترسره کیدونکو ټول پوښتنه کې برخه واخلي. د مصر د اساسي قانون نوې مسوده تیره جمعه د هیواد د پارلمان لخوا چې د ولسمشر محمد مرسي په مشرۍ د اسلامي ګوندونو ائتلاف کې اکثریت لري تصویب شو. په دې ارتباط د نورو پرمختګونو جزئیات به د احمد تکل پر رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد مرسي پر خلکو غږ کړی چې د دسمبر په 15 نیټه د مصر د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه په نظر پوښتنه کې ګډون وکړي. د اساسي قانون دا مسوده د مصر پارلمان چې د مرسي اسلام پال متحدان اکثریت پکې لري جوړه کړې ده. ولسمشر مرسي دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د مخالفینو او پلویانو غونډې او لاریونونه روان دي. د مرسي څخه باندې 3000 پلویان نن د قاهرې واټونو ته راووتل، په داسې حال کې چې مخالفین یې په تحریر چوک کې د اعتراض لپاره ناستو. د افنړیوال سازمان د مصر د نوي اساسي قانون مسوده غندلې او ویلې دي چې دا قانون په څرګنده د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې راغلی، د ښځو حقوقو ته پام نه کوي او په پوځي محکمو کې د ملکیانو محاکمې ته اجازه ورکوي. اعتراض کوونکي پر مرسي تور لګوي چې د خپل ګوند یعنی اخوان المسلمین د اهداف لپاره کار کوي. اتیا سلیمان یو له اعتراض کوونکو څخه دی چې وایي د نوي اساسي قانون مسوده د مصر د ټولو خلکو ګټې نه خوندي کوي.
دستور اعرق
دا اساسي قانون نیمګړی دی. دا سیاسي قانون دی چې د یوې خاص ډلې لپاره جوړ شوی او د ټولو خلکو په ګټه نه دی. دا اساسي قانون له داسې یو سیاسي قانون پرته چې خلکو ته هیڅ راز ګټه نه رسیږي بل هیڅ شی هم نه دی.
خو ولسمشر مرسي د نوي اساسي قانون د مسودې دفاع کوي. ښاغلي مرسي د مسودې د یوې کاپي له ترلاسه کولو وروسته له مخالفینو سره د انتقال د دورې په اړه د خبرو ژمنه وکړه.
جدد الدعوه لفتح حوار وطني جاد
زه د یو سوچه ملي ډیالوګ لپاره غوښتنه تکراروم او د هیوادوالو د اندیشنو په اړه په صراحت سره وایم چې د نوي زیږیدلې دیموکراسي د بقا لپاره به انتقالي دوره ژر تر ژره پای ته رسیږي.
د نوي اساسي قانون مسوده په داسې حال کې چې د ولسمشر مرسي د نومبر د 22مې فرمان په مصر کې سیاسي بحران رامنځته کړی ډیر ژر د پارلمان لخوا تصویب شو. د مصر اسلام پال ولسمشر په دې نوي فرمان کې د ځان لپاره دومره پراخ صلاحیتونه غوښتي چې حتی قضایي مخنیوي نشي کولای. د مصر د نوي اساسي قانون د تدوین د پارلماني کمیټې د قانونیت په اړه ورستۍ پریکړه د اساسي قانون عالی محکمې ته راجه شوې. خو د محکمې د یک شنبه پورې خپل غونډه وځنډوله. د محکمې یو مقام فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د اساسي قانون عالی محکمې چې د سند حقوقي حیثیت په اړه به هم غور وکړي له وقفه وروسته په دې اړه د بحث لپاره حتی مقدماتي غونډه لاندې کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
تکل شوی چې د فبروري په میاشت کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه میلیونونه کسان د شپږ ورځنی کمپاین برخه اخیستونکي او د دغه کمپاین هدف د شوزو په وړاندې د تشدد سره مبارزه ده او د شوزو په وړاندې د تشدد په ارتباط د معلوماتو خبرول دي. افغانستان هم وایي چې په دغه کمپاین کې د برخه اخیستلو لپاره تیاریانی پیل کړي. د شوزو چارو وزارت نن وویل چې د شوزو پلورل بند کړئ تر نامه لاندې یو ملي مبارزه پیل کړي ده چې دا به افغانستان په نړیوال کمپاین کې د برخه اخیستلو لپاره تیار کړي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې ارتباط رپورت لري.
د خزو چارو وزارت چارواکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1 میلیون داسې ځوانان شته چې د لوړ ولول عمل به واده پاتې دي او راستر بلې عمر نه لوړیږي.
د خدو چارو وزارت مسلکی مرستیالی مجیګان مصطفی د یک شنبه پرس په کابل کې غونډه تول چې دغه خپل ډول کې تاثیر خالی ده.
تا امروز شما میبینین که سن ازدواج به خصوص در شهرهای بزرگ در
نن ورځ تاسو وینئ په لوی ښارونو کې په ځنګړی توګه په کابل ښار کې د واده کولو عمرونه لوړ شوې دي. په سلګونو زرګونو او حتی په میلیونونو ځوانان د همدې مسلې له امله نشي کولای چې کورنۍ جوړه کړي او واده وکړي.
هغه زیاته کړه چې اسلام د افغانستان اساسي قانون مدني او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون کې ولور مطلق حرام ګرځېدلی دی. د دې پوینه د افغانستان په قوانینو کې د ولور اخیستونکو ته د بند لس کلنه سزا ټاکل شوې ده. میرمن مصطفی زیاتوي چې همدارنګه د افغانستان په قوانینو کې ښځه په بدل کې ورکول او په جنس باندې پلورل هم له قانونه سرغړونه بدل شوې ده.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د نن ورځې لپاره زموږ ایوه بل خبري مجله پاته د خو مخ تر دي چې هغه پیل سي زدرته غواړم وایم چې کواړی د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ باورې نو زموږ د ویب پانی ادرس ته www.azadiradio.com پر فیسبوک هم ازادي راډیو ستا تاسو خپل کړی او معلومات ترلاسه کړئ. زفرشته جلال زید تاسو اجازه غواړم خدای مو ملسه بل خبره.